Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لیندې یا قوس 25مه د دسمبر میاشتې 14مه. امنیتي ځواکونو د تېرې شپې تر ناوخته د غیر مسؤولو وسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اورېدلی شئ. انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یکشنبه په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسیدلي. تر دې مخکې د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې وه. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د پنچروکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوجانی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملی اقدامات پیل شوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والی تیر ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د اداري کارکونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د اب ولسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ترباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و. او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د امریکا عدلیه وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې تر یوې میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی څه باندې 8000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 3000 ډالر تاوان رسیدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کالبند او 2.5 لک ډالر جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تیر شپه ناوخته 3 پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ور باندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې 2 بریدکوونکي هم وژلي. د بل خبر لمخې تیر ماښام د هرات په یو کافي شاپ کې 14 3 پولیس او 2 ملکیان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سو او دا د انقره او واشنگټن ترمنځ د خراب اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاو مشکولې سو انجرلیک او کوریجیک پوزي اړې وټړو. په انجرلیک پوزي اډه کې للسي زو رئیس د امریکایي او ناتو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات استه. په بل پوزي اډه کوریجیک کې د ناتو عمده رادار ځای پر ځای دی. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوې دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلې چې دا مهال په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو ایس 400 ډوله پرمختللې دفاعي سیستم رانیسي، خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیت وګاڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا پر روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتنو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په گاوند لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړه چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. دغه عملیاتو خلک اندېښمن کړي.
ډېر شدت جنگ و څلوېښت کالو کې داسې جنگ فکر وکړه مونږ نه و لیدلی. دا یا د دولت مرمۍ وه یا د قیصری مرمۍ وه، هر چا چې وه زمونږ کورو زمونږ همسایګانو ته تلفات ورسولی.
د کندز تخار پر لویه لار تلونکي مسافر وایي چې دغه لار په دې وروستیو کې نام نه سوې ده.
کته کنی پختنه وکوله دس لکه پیژندې چې همدغه سرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشته جای په جای مړ.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخوالو په نتیجه کې چې د مظاهرو پر مهال پېښ شوي شپږ کسان وژل شوي د ژوند په رنګونو کې راځي.
په ژمي کې دغه مرینې او پشمینې دا شیان زیات چلیږي، بخملونه او ګچ بخمل دم ورسره.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. د بلخ امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې قیصری لا نه دی نیول سوی، خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي. قیصری چې ځان بیګنا بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي. سفیر ستانکزی او نور جزئیات.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان و. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی، زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. وو جنگ اوس درېدلی یوازې دوه پولیس مستی ټپیان شوي د دښمن بیا اته کسان وژل شوي دي د فایز په خبره قیصاري په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي په مزار شریف کې د قیصاري ځینو ګاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمي او کرام شاه افغان رسنیو ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصاري وسلوالو سخته جګړه کړې او دوی ډېر اندېښمن کړي
ډېر شدت جنگ و سلوي کالو کې داسې جنگ فکر وکړمونږ نه ولیدل تا یاد دولت مرمۍ و یاد د قیصاري مرمۍ و هر چا چې و زمونږ کورو د زمونږ همسایګانو ته تلفات ورسولې خلک ډېر ځورېدلې دي داسې جنگ کېده لکه داسې فکر وکړه چې خط اول کې داعش سره جنگ دی
ساعت 11 شب جنگ شروع بود تا خودی حالی که امروز شما صحبت میکنون تا همین حال ادامه داره
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازه بابر فرهمند بلخ ته لیږلې و خو ویل کیږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه دا ورکړې قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم په خوانې ملیشه قومندان وو د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده حکومت د پدې تور نیولې و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي قیصری سکال تر انتخاباتي منډو ترلو مخکې خوش شو او لخپل کسانو سره یو ځای بلخ تستون شو له هغه ځای لخپل پخوانی رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولی د ملاتړ نه دی کړی نظام الدین قیصاری چې ځان بیگونه بولی بیگا یک شنبه نا وخت ازادي راډیو ته ویل د لخپل کورنۍ او لزګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوی زما یو کور ونیو او اوس په خپل بل کور کې ملت پنځه څلوېښت کسانو سره مې دوی وایي چې قیصاري یا نیسو یا یې وژنو زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دی کړی له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي تیاري اته بمونه واچول په همدې بمباریو کې مې کسان ووژل شول قیصاري د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال له رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصاري په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غني نیوکه کړې چې ولې د قیصاري د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زوره یې کار اخیسته د کورونی چار وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصاري د دوسیې د بیا پرانیستلو اعلان کړی و او دا د له دوو ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره عملیات وسول تپنسن حکومت پرون ویلي وی چې د دغو عملیاتو لپاره به د پولیسو یو ځانګړي قیته له کابل څخه هم ورسي په خپل قیصاري ځان بیګنا ګڼلې دی تر اوسه پورې د هغه د نیول کېدو په اړه ورستي معلومات نه دي خپاره شوي هغه کسان چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې تګ راتګ کوي د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو شکایت لري دوی د کندوز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په برخه کې په بې پروايي تورنوي اجمل آرین له سیمې راپور رالېږلی
مسافران د کندوز تخار لوی لار د مرګ واټ بولي عبدالصبر د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د کندوز تخار پر لوی لاره هر ورځ څو ځایه وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي نموړي د خپل د سترګو لیدلې حالې ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ
په یو موټر کې سوزکه کې ناستو تللو کلی خو دغه یو کچو به صدقې گزار نه لګ دی خو دا اندرابیانو څنګه هنده غلطه ماجګر سبې چیک پاینی دغه تل د سوزکې نه رشکلا الکو نه پیغام څه چیکاراو کته کې نه پختنه وکولای تل د سلک پیژندې څه هم دغه سرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشته جې په جې مړک
لڅ باندې دوه ونوې رئیس د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او له کبله یې د دغې لارې امنیتي وضعیت خراب شوی د تخار ولایت یو تن اوسیدونکی سیف الله په دې اړه وایي
د کندوز تخار په لویو لارو کې وسلوال طالبان راوتي دي دغه لار ټوله دوی په ولکه کې ده موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندوز ته د خان آباد په لاره په غرو کې په کلو منځ کې راغلو نو هیڅوک په دغه لاره باندې د پیتیرو دوه اونۍ را په دې خوا تګ راتګ نه شو کولی چې لویې ستونزې را ولاړې کړې دي
په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري هم وایي چې د کندوز تخار لویه لاره په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په اوږدو کې موټرونه تلاشي کوي
ترمنګ مسافرین له کندز نه تعالی آباد هم زیاده په ډېر نگرانی او په ډېر تشویش کې دي تهدیدونه زیات شوي دي موږ بیا هم یو غوښتنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت د غخمت کوونکي جواب ورکړي چې څو د موږ ملت د موږ ولس وکولای شي چې په آرام په سادګۍ باندې خپل ژوند تېر کړي
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم د کندز سخر د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغې لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل
مسیر ولسوالی خان آباد دقیقاً یک مقدار مشکلات وجود داشته.
دقیقاً د کندز تخر په لوی لار یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافران او موټر چلوونکو د کندز تخار او د کندز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندز له امنیتي ارګانونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خبرونه په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیان شمیر تر ډیره حده کم سی. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 1500 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان په راروانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړې دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغه خبرې چې پیل شوې به تیره پنځشنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر باګرام پوځي اډه د تیره چهارشنبه تر حمله وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې پاګست میاشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 18 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولو یې 3 لسیزې پوره سیوی دي. خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ ایم ډی سي مؤسسې تیر کال ویلي و چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاو د وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ویل سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاو د وسایل سته. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر د پیل هرکلی کوي. وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل څخه لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټه اخیستو هر څه ژر په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پای ته ورسوي. امید ظهیرمل د دې بنسټ له اجرایه رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې پښتنه کړي چې درایو بیا شمیرنه د دې بهیر په وړاندې موجوده ستونزې تر څومره حده اورولای سي.
څه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړ شي هدونه خپل مسلک قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نور رضایتان موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مربوطان هدونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوي اوسي. دغه شکایت کې مسون په کومه ورده کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کې مسون دغه لړۍ کې په ښکیل شي په ځوابوي په دې قانون په چوکاټ کې رسیدګي اصول کې. اما د پروسې د ریبل پیس معنا ده د پروسې په خیر نه ده، د خلکو ګټم نه ده او ټول معنا باندې کېدای شي هغه فضا د ټاکنو نورم له زهر نه ډکه کړي.
رشید صاحب، اوس هم مهاله د حزب اسلامي ډلې چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله د ګلبدین حکمتیار مشري کې دغه بهیر تحریم کړی دی، دا ډول تحریمونه رامنځته کول بیا څومره اندېښنه راځي چې کېدای شي یو ځل بیا ستونزې زیاتې شي؟
د تحریم لپاره ګورې موږ وکیل حاصل سنل لرو او دا یو سیاسي پریکړه ده. دلته اوس مسایل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم پریکړه باندې شکایت موجود ده. هغه د شکایت کې مسؤل مسؤلیت ده چې هغه ته ځواب ووایي. اما دا چې یو ټکټ بل ټکټ پروسه تحریمي وي، فکر کوم چې د خپل هغه سیاسي پریکړه ده. اما پروسه په هیڅ معنا د یو ټکټ یا بل ټکټ په ګراو کې بچ پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې
محدود وخت پاتې دی او البته محدودیت په دې معنا باندې کې پروسه وګدیږي نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضا وی لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایله اعلان شي؟
ټول هغه خپل توان په کار واچي ترڅو دغه لړۍ ژر تر ژره بشپړه کړي. خامغه د دې پروسې لوګ دواره ښه اندېښنه څرګنده کړې او اوس هم دې ټینګار کوي چې څومره دا پروسه وګړي په موږ اندازه باندې کړئ چې جنجالو نورم زیات کړي.
د رایو بیا شمیرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول سلور دېش ولایتونه په ځان کې رانغاړي او ترخوایت سیړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوایت د موترزو ډلو اندېښنو ته څومره جواب ګوی باید وو سی او حد اقل څومره قناعتونه باید خپل کړي؟
اڅ باید دوخانه وي شفافیت د بهیر د ټولو لپاره اعتبار ورده څو شفافیت کې چې پښتو نه وي او پورا اسناد خلاص کړي چې معلومات شریک شي وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېر مرسته کوي. نو دلته چې مسونه نه پاتې پښتو نه ساتي او په هر ځای ته زره دغه معلومات ټول د خلاص شریک کړي د ویب سایټ طریقه د رسنیو طریقه.
تبنسان د آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید و چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پایل په اړه څرګندونه کوله.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یو بهرنی مسله تیر د هند په شمال ختیځ کې د تاریخجنو مظاهرو په دوام شپږ کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ څلور تنه د پولیسو لخوا وشتل سوي. مظاهرچانو څو موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهری پرولي چې لمخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. سپیولا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږم ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیځ آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلي او غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړي. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوې ډیلی کې پرون مظاهرچانو بسونو، ټرینونو او موټرو ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهرچانو یو تنظیمونکی او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني.
هم هر بل مې آپکا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
موږ آماده یو چې د حکومت هر پریکړه ومنو، خو کچیرته د دین په نوم مسلمانان ځورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهرچان تازه تصویب شوی قانون د هند اساسی قانون په خلاف ده. د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړې. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
تریپورا اصلی اوسیدون کی د بنگالیانو د نفوذ په خاطر اوس په اقلیت بدل شوی دی. دا یو ژوندی مثال دی. قرار قرار بعد د ټول اسام اصلی اوسیدون کی په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهره چان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا پرون له خلکو وغوښتل چې آرامه دي شي. هغه په جارکنډ ایالت کې یوې غونډې ته وویل، د هند شمال ختیځ خلکو کلتور، ژبه، ټولنیز هویت او سیاسي حقونه به محفوظه پاتې شي. اسلام پالو ډلو، مخالفو ګوندونو، بشري حقونو فعالانو او ګڼو محصلینو او ځوانانو ویلي چې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا په خوخه د تابعیت وروستی تصویب شوی قانون د هند 200 میلیونه مسلمانانو د منځوي کولو لپاره د صدر اعظم نریندرا مودی یو هڅه ده. مودی دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. په هرات کې تېره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. بلخوا په دې ښار کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دستګاه د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه ګټه اخلي وتړي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډي هېواد لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل شوی دی.
دا ژوند رنگونه
زره هندینیم مکریان سین دکاندارم. دکان خو زما ټول پنجابی فروشی دی، نو مختلف قسمه قسمه مالونه دی پکې دی، ژمی اوړي.
از چې ګور د ټول کټانونه دی مرینی دی کڅنګ دا اوس خلګه خلی کنه.
بلې او د کې اوس خو ژمی د موسم بدل شوی دی، پشمینا او مرینا د شنن سبا چلی پوړي کې بیا کټنی وی کټانونه یو غچونه مفلی لباسونه د شن خلک خلی.
نه کوم څنګه راوړي روزانه دات کې
مالونه خو قسمه قسمه اوس نیم مالونه داسې دی چې د پاکستان راځي د پشمینه شوی. هلته پاکستان کې بیا داسې مالونه دي، خارجي مالونه دي، کوریایي دي او چینایي دي. زیاتره نن سبا په افغانستان کې چې رواج شوی د هندي مالونه زیات نن سبا خلک خوښوي.
څنګه دي قیمتونه؟
قیمتونه ښه دي، ښه مناسب قیمتونه دي. د هند بیا مالونه کوالټي هم ښه کوالټي وي د پاکستان په پرتله.
خلک چی خوښوي ډېر اوس مهال؟
اوس مهال خدا مرینه او پشمینه دي. اوس خو ژمی دی، خو ژمی کې دغه مرینه او پشمینه دا شیان زیات چلیږي. بخملونه او ګچ بخملدم ورسره وي.
د اوس مهال بازار څنګه ده؟
بازارونه په ژمی کې ښه دي، د ګزاره کېږي. مثال داسې مخته غوندې کارونه خو نشته لکه مخته دورو کې چې و. خو بیا شکر دی په خپل وطن یو، کارونه ښه کارونه دي، شکر دی.
دغلته کرام به مرکوي څوک را ورکوي؟ دي
کرایه خو 14,000 روپۍ دي. مالیې بیا بېل حسابونه وي، جواز
بیا پوره کېږي که نه؟
بله او شکر دی، ښه خوشحاله یو. پاکې
څه غوښتنه لرئ د خپل خلکو نه؟
نور خو څه نشم ویلی، خو امن مهم دی. خدای دې امن راولي، نور هر څه انشاءالله تې جوړېږي. امن چې راشي، سوله چې وشي، هر څه تې جوړ دي انشاءالله.
ډېره مننه.
خیر یاست.
د خبری مجلې په جریان کې د ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راغلي دي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګلي کې په دې ورستوي کې په علي شنګ ولسوالۍ کې نه امن یو یو بیا زور اخیستی. حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. مرکزي حکومت باید علي شنګ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، کنه دغه ولسوالۍ به د ده په خبره چې سقوط سي. عزت الله الهام د لوګر له ازري لیکلي، حکومت باید قیصري ونیسي او سزا ورکړي. احمد ذاکر له کندهار لیکلي، هیله لرم چې په افغانستان کې اوربند وسي، بېله اوربنده سوله امکان نه لري. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوبه په خپل سیمه کې لیکلي شسوه چې د پاکستانی کلدارو پر ضد کمپاینونه لا هم دوام لري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د والی دا اقدام ستایو چې په دې ولایت کې پاکستانی کلدار بندوي. کریم شیدا له غزنی مقر نه لیکلي افغانۍ زموږ ملي هویت دی او استعمال د هر افغان ملي وجیبه ده. حمیده نظری له کلات نه لیکلي د افغانۍ استعمال زموږ اقتصاد رغوي او د پردیو پیسو له انحصار موږ ژغوري. بشیر حبیب زای ازری څخه لیکلي باید حکومت په هر ولایت کې کلدار بند کړي خلک په افغانیو راکړه ورکړه وکړي. وسی الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي د انتخاباتو د نتیجو نه د مومن خان او شیرینی کیسه جوړه سوې په نن او سبا کې میاشتې ووته. میرویس فهیم له کندهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید د انتخاباتو نتایج په بېطرفۍ اعلان کړي. لدیسر اوسنی خبری مجله پایته ورسیده. دویمه نیم ساعت سهارنی خبری مجله له سلطان محمد.